ده مصطفى صديقي خبري مول زوانانو سره واوري دي چې د آزاد اقتصادي بازار په اړه باندې خبري کولې. ساعت ګورم څلور بجې دي. د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونې ته زه فریده هوډ سیفي له خپلو همکارانو سره تاسو ته ښه راغلاست ویم. اوري چې د میدان وردګو چارواکي وایي د شنبې د ورځې د حملې په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. آیساف وایي د افغان ملي اردو د روزنې او سنبالولو تر څنګ اوس دې ته اړتیا ده چې د دغه ځواک په اړه په خلکو کې د باور د رامنځته کولو لپاره کار وشي. په خبرونو کې اوري چې د ترکیې صدر اعظم به هغو هیوادونو ته د سفر په لومړي پړاو کې چې د عرب پسرلي په نوم یاد شوی نن له قاهرې څخه په کتنې کې د مصر د پوځي شورا له مشرانو سره وګوري. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په مسکو کې د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف سره خبرې کوي. نور خبرونه او راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان پیښې. اسدالله لودین د افغانستان اړوند خبرونه راوړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د ننګرهار والی ګل آغا شیرزي د خپل مرګ اوازې رد کړې. د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې د ناټو مسؤلین وایي دا مهال زرګونه امنیتي ځواکونه تر روزنې لاندې دي. او په امریکا کې د بشري حقونو څارنې ډلې وایي چې افغان محلي پولیس د قتلونو او جنسي تېریو په شمول جدي سرغړونې کوي. د خبرونو تفصیل، د ننګرهار والی ګل آغا شیرزي د خپل مرګ اوازې چې په دې وروستیو کې په کابل، کندهار، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې خپرې شوې وې رد کړې. شیرزي له دوبۍ څخه په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال ته په تلیفون کې د خپل روغتیا ډاډ ورکړ او ویل د شیرزي د مرګ اوازې دغه راز په پراخه پیمانه په انټرنیټ پاڼو او فیسبوکونو کې هم خپرې شوې وې. شیرزي د دغو اوازو په اړه دومره وویل چې خدای دې هغو کسانو ته انصاف ورکړي چې دغسې غلطې اوازې خپروي. د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې د ناټو مسؤلین وایي دا مهال زرګونه امنیتي ځواکونه تر روزنې لاندې دي او په څنګ کې د لیک لوست زده کړې هم کوي. د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره د ناټو د قمندان مرستیال جنرال مایکل ډینن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دوی روزنیز پروګرامونه به تر هغې دوام کوي چې دغه ځواکونه ورته اړتیا ولري.
There are 3,000 Afghan teaching young Afghan soldiers.
دا وای دا مهال 3000 افغان روزونکو امنیتي ځواکونو ته خوونه او روزنه ورکوي. دا د دې لپاره چې دوی ښه مسلکي روزل شي او لیک لوست زده کړي. دا مهال 3000 افغان امنیتي ځواکونه په بیلابیلو مرکزونو کې تر خوونه او روزنه لاندې دي. په امریکا کې د بشري حقوقو د څارنې ډلې وایي چې افغان محلي پولیس د قتلونو او جنسي تېریو په شمول جدي سرغړونې کوي. هیومن رائټس واچ په ولایتونو کې د ترسره شویو مرکو په اساس دا نتیجه اخیستې چې په دریو ولایتونو بغلان، هرات او اروزګان کې افغان محلي پولیسو د قتلونو، جنسي تېریو او په خپل سر نیونه په شمول جدي سرغړونې ترسره کړې دي. په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونو یو ویان جیمی کمینګز وویل په دغه راپور کې د شویو ادعاو د څېړلو په اړه به د افغانستان حکومت سره ګډ کار وکړي. د افغانستان محلي پولیسو او زرکسي ځواک له کلیوالو جوړ یو وسلوال ځواک دی چې تیر کال په هغو سیمو کې رامنځته شو چې ملي پولیس او ملي اردو ورته محدود لاسرسی لري. او په افغانستان کې میشته حساب ځواکونه وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې د دوی یو سرتیری وژل شوی دی. د دغه ځواکونو لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي چې دغه سرتیری تیره ورځ وژل شوی دی، خو د پیښې د دقیق ځای او د سرتیری د هویت په اړه څه نه دی ویل شوی. د کورنۍ خبرنه، سیمه ییز او نړیوال خبرنه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان به هغو هیوادونو ته د سفر په لومړي پړاو کې چې د عرب پسرلي په نوم یاد شوي نن له قاهرې څخه په کتنه کې د مصر د پوځي شورا له مشرانو سره وګوري. مصر ته اردوغان وروسته له هغې سفر کوي چې په دې هیواد کې د اوو میاشتني پراخ پاڅون په نتیجه کې د اوږدې مودې واکمن حسنی مبارک له واکه لرې شو. دغه سفر دغه راز په داسې حال کې ترسره کیږي چې مصر په قاهره کې د اسرائیل د سفارت پر ودانۍ د تېرې شنبې د ورځې له حملې وروسته کلک امنیت نیولی دی. د یوې پارېدلې ډلې لخوا پر سفارت تر یرغل وروسته په خړو کې لږ تر لږه درې تنه ووژل شول او تر زرو زیات کسان ټپیان شول. اردوغان به د مصر له سفر وروسته تونس او لیبیا ته لاړ شي چې د مصر په څیر په دغو دواړو هیوادونو کې د اوږدې مودې واکمنان له قدرته لرې شوي دي. د یو بل خبر لپاره د ترکیه په جنوب ختیځ کې د سیمه ایزو پولیسو پر یوې ودانۍ د یاغي کردانو په حمله کې درې تنه وژل شوي دي. د ترکیه دولتي تلویزیون د امنیتي چارواکو له قوله وویل چې په دې حمله کې یو عسکر او یو پولیس وژل شوي او لس نور پولیس او عسکر ټپیان دي. دغه حمله د اناتولیا په جنوب ختیځ د هکاري ښار د سمدینلی په سیمه کې شوې ده. د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی چې د انقرې او د نړیوالې ټولنې د ډېرو غړو لخوا یو تروریستي سازمان یاد شوی، په 1944 کال کې د ترکیې په جنوب ختیځ کې چې اکثریت کردان اوسي وسلواله مبارزه پیل کړې، تر اوسه په شخړو کې شاوخوا 45,000 کسان وژل شوي دي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په موسکو کې د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدف سره خبرې وکړې. دا په لږ تر لږه 50 کلونو کې روسیې ته د برتانیا د یو صدر اعظم لومړنی سفر دی. د دغه یو ورځني سفر هدف د برتانیا او روسیې د اړیکو بیرته اعاده کول دي، چې په 2016 عیسوي کال کې په لندن کې د الکساندر لیتوینینکو د مړینې پر سر پر کرملین له انتقادونو وروسته خبر شوي. روسیې په پرله پسې توګه د کی جی بی د یو پخواني اجنټ د ورسپارلو په اړه د برتانیا غوښتنه رد کړې ده. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف له کامرون سره په کرملین کې په یوه ګډه خبري غونډه کې په دې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې کرملین به د برتانیا فشارونو ته غاړه کینږدي او د کی جی بی پخوانی اجنټ اندری لوګوی بچه د لیتوینینکو په قتل تورن دی د هیواد ته ونسپاري. کامرون په موسکو کې د روسیې دولتي پوهنتون کې محصلانو ته په وینا کې دا ومنله چې د روسیې او برتانیا اړیکې په وروستیو کې سړې شوي او دی د زیاتې همکارۍ غوښتنه کوي. دا درسته ده، زه دا منم چې د برتانیا او روسیې اړیکې یوه موده له ستونزو ډکې وي. موږ باید رښتینی واوسو چې په ځینو برخو کې تر اوسه اختلاف لرو، خو زه غواړم چې د همکارۍ پر بنسټ نوی پیل له نن سهار څخه پیل شي. له کامرون سره موسکو ته په سفر کې د هغه د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ او د سوداګریزو چارو مشران ملګري دي. تمه ده چې کامرون به د روسیې له صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. د کامرون دفتر ویلي تمه ده چې په دې سفر کې به د 345 میلیون ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ د تړونونو ډاټ حاصل شي. دا ښکاري چې د لیبیا د نوې ادارې د ملاتړو وسلوالو عملیات په بین ولید کې چې تر اوسه د لرې شوي مشر معمر قذافي د پلویانو تر کنټرول لاندې دی درېدلی دی. د قذافي ضد جنګیالیو وویل دوی په دغو عملیاتو کې کوڅه په کوڅه له سخت مقاومت سره مخ شوي دي. د لیبیا ملي انتقالي شورا ویلي تر هغو به د لیبیا د ازادۍ اعلان ونه کړي تر څو د قذافي له پلویانو وروستی ښار یې په خپله ولکه کې نه وي راوستی. د دې شورا مرستیال محمود جبریل پرون په ترابلس کې وویل چې انتقالي ملي شورا په پام کې لري نوی پراخ انتقالي حکومت په لسو ورځو کې جوړ کړي. په عین حال کې د راپورونو له مخې د قذافي ملاتړو وسلوالو نن د ساحلي ښار راسلاونوف په 40 کیلومتره کې د تیلو د یوې تصفیه خانې د ننوتو په در حمله وکړه. 15 ساتونکي ووژل او 2 تنه یې ټپیان کړل. عیني شاهدانو وویل چې حمله کوونکي ونتوانېدل چې تصفیه خانې ته زیان ورسوي، بلکې یوازې د هغې اصلي درې ویجاړ کړ. په عین حال کې د قذافي یو زوی صادق قذافي ګاونډي هیواد نایجر ته رسېدلی دی. د نایجر د عدلي وزیر مارو امادو ویل سعدي قذافي د موټرو کاروان پرون د نایجر د وسلوالو ځواکونو لخوا هغه مهال ودرول شو چې شمالي اګادیز ښار پر لوري روان و. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې قذافي چیرې پټ دی. د امریکا متحده ایالاتو په سوریه کې پر مظاهره چانو د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې د سوریې د بشري حقونو د یو فعال وژنه وغندله. د بهرنیو چارو وزارت په یوه لیکلي بیان کې وویل واشنگټن په کلکو الفاظو د سوریې د بشري حقونو د فعال غیث ماتار وژنه غندي. نوموړی د سوریې د ځواکونو په تفخیف کې وژل شوی دی. دغه راز د بشري حقونو د ملګرو ملتونو د بشری حقونو عالی کمیشنر نن وویل چې په سوریه کې د وسلوال پاڅون په ترڅ کې تر اوسه تر 2600 پورې کسان وژل شوي دي. او د کینیا په پایتخت نایروبي کې پولیس وایي چې تر سلو زیات کسان نن هغه مهال وژل شول چې د تیلو له یوه پایپلاین څخه لیک شویو پټرولو اور واخیست. پولیس وویل یو زیات شمیر خلک راټول شوي وو چې د لیک شوي پایپلاین څخه تیل راټول کړي چې دغه پیښه رامنځته شوه. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ صفه 1290 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د میدان وردګو چارواکي وایي د شنبې د ورځې د حمله په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د روانې خبرونې په سر کې په دې اړه تفصیل لري. ایساف وایي د افغان ملي اردو د روزنې او سمبالولو تر څنګ اوس دې ته اړتیا ده چې د دغه ځواک په اړه په خلکو کې د باور د رامنځته کولو لپاره کار وشي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي افغان حکومت په پام کې لري څو په رسنیو ځینې محدودیتونه وضع کړي. د لیبیا د روانې جګړې په اړه وروستي معلومات خپرو او د لوبو له میدانه او نیمه نړۍ اونیس پروګرامونه لرو. د میدان وردګو چارواکي وایي دوی د شنبې د ورځې د سختې چاودنې په اړه څېړنې او معلوماتو په لټه کې دي. د تېرې شنبې په ورځ په میدان وردګو ولایت کې په سترې چاودنې کې لږ تر لږه واو یا تنه امریکایي عسکر ټپیان شول او لږ تر لږه 15 تنه افغانان چې په هغوی کې یو د پولیسو افسر هم شامل و ووژل شول. د میدان وردګو د ولایت چارواکي وایي چې د حملې په اړه د افغان ځواکونو لخوا تحقیقات پیل شوي دي. فرشتي جلالزئی د اړه ریپورت برابر کړي.
د میدان وردګو د والی ویان شاهد الله شاهد نن آزادی رادیو ته په دې اړه چې ولی په ورستیو کې په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په ضد ستري حمله کیږي وویل چې دا د وسلوالو مخالفینو ضعف څرګندوي. شاغلی شاهد وویل چې د شنبې د ورځې د حمله په ارتباط د دوی تحقیقات روان دي.
د
میدان وردګو په سید آباد کې د شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی. تر دې څو میاشتې مخکې په میدان وردګو کې وسلوالو د امریکایي ځواکونو یوه چینوک څرخیال وتکه وویشته چې د امریکا د سپیشل فورس یا خاصو قواوو لسهاو تنه عسکر پکې ووژل سول. دا په تیر کال کې د امریکایي ځواکونو لپاره په یوه ځای تر ټولو ستر تلفات و. په میدان وردګو کې د شنبې د ورځې حمله هم په داسې حال کې وسوه چې هلته میشتو امریکایي ځواکونو او په عمومي ډول په ټول افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو پر متحدو ایالاتو د 2001 کال د سپتمبر د تروریستي حملې د لسمې کلیزې د لمانځنې لپاره تیاری نیوله. په دې حمله کې که څه هم ګڼ شمېر امریکایي عسکر زخمیان سوي خو څوک وژل سوي نه دي. د ناټو ځواکونه وایي چې انتحار کوونکي غوښتل چې په چاودیدونکو موادو بار لارۍ د دوی د اډې په منځ کې والوزوي، خو د تلاشۍ په وخت د عسکرو مقاومت د دې مخنیوی وکړ. د میدان وردګو د والي ویان شاهد الله شاهد د ازادي راډیو ته په همدې اړه وویل چې چاودیدونکو موادو باندې بار دا موټر غالبا د غزنی یا لوګر له لارې سیمې ته رسول سوی و.
مواد لرګیو لاندې د پېټرو کله چې زه دا وایم چې د پولیسو څخه څنګه تیریږي د خاطر ما د او د اجازه ورته د ورته ویلو چې موږ سره د پونو د ملي اوډ سره قرارداد لرو او دا اوس لګین ګل پور لو تر کې دا د سیمتا سی کې احساس د پونو د سره چې یو اجازه نو ورته موټر ته د ونجې څخه وړاندې دي د نګري ورته د خپل د ټرین کلسي او د خپل خانه هوندې کلسي تر بعد له پرې د غنی ولایت سره د پونو لري ممکن په ډالرو باندې چې د لوګر د ټانګل خان باندې د سیوریوم د
د اسوسییټډ پرس اژانس لیکي پر متحدو ایالاتو د سپتمبر د 18مې د تروریستي حملې د 18مې کلیزې په درشل کې دا حمله څرګندوي چې یو لک امریکایي پوځیان په داسې جګړه کې لا هم مشکل دي چې د پایته رسیدو څرکې نه څرګندېږي. د ناټو تړون وایي چې په روان کال کې لشتلژه 411 تن عسکر وژل سوي چې 300 امریکایان دي. د ملګرو ملتو یو رپورټ چې په جون کې خپور شو وایي چې لشتلژه 1422 ملکي افغانان هم د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په وسلوالو حملو کې وژل سوي دي.
په ریپورت کې مو د میدان وردګو د والي د ویان شاهد الله شاهد څرګندونې واورېدې. فرشتي جلالزئی له ښاغلي شاهد څخه د په میدان وردګو کې د شنبې د ورځې د پیښې په اړه نورې پوښتنې هم کړې دي. ښاغلي شاهد وایي
افغان کاریگر ملکی وبری ہوئی چکا کہ ہم یو پلسترن اخذه و دوی راتران و یه دخترابات حقیوال و لستانه هم از افغان ملکی داریگر و ده پسان که یو پولیس و بیتی حکیم شهید شوی و دو پولیس زخمین و یو دو ملی امنیت کارکوون که هم سرسری تک شوی و ده ها سرمی روی چیز منگ افغانی کلایوی ملی امنیت امنی کمان دیا دولت مقام بگرد تسترا کردی دوی پسان که مالی طرفاتی هم آره وجود که دو لسواری وزانه که هم تاوان علاو لیلی شیشی دروازی و دخل قیمات شوی دی امنیت کمان دانه و دانه کلپه و سرسی دی رختم و دزی سر و تقریبا داری سر تخیب شده دی همدار کمپیرین سنتر و بخشور دول دمد دلی گوکن و اگر تمام تاوان داشت دلی و پسان که مسجد و چودن دیر سر و سلام علی
شاید صاحب ستاسی تحقیقات توایی چی چنگ مخالفین وستوال و توانی دل چی دو غمر زیاده اندازه چاودی دون که مواد تر میدان وردگو پوری را ورسوی
در مزدر موکر تا میدان وکر و مزدر موکر چاودون که مواد اینجا بزیفیدو دنورگی چی سوزس مایر سر نکرلیو بدین آمد پولیس از اول شکوان ندیری که چی داده میلیو اردو یا داشت از دوکون سر قرارداد لری و دا موتر کی دوش لرگی و دا مواد لرگی و لانی دی کن بیتر او کلا چیزی لوای پوکین پولیس از شکوان ندیری که دی خاطر ماین دا اوی اجازه و تی بیوردوی لیو که من داشت از دوکون و دا میلیو اردو سر قرارداد لرو دا وچ لرگی منگل دورلو تاک چیزی
یعنی تاسو تر اوسه دا نه ده معلومه سوي چې دا مواد له کومه ځایه واقعا راوړل سوي وو
معلومه ده چې دا دومره لوی معلومات دي چې د نګري ولایتونو په اړه د انتقال شوی د کابل په خانه هم دي انتقال شوی د آباد ولسوالۍ د غزني ولایت سره د ټولې لري ممکن په ډالرو باندې چې د لوګر د تنګي له خانه انتقال شوی او یا هم د غزني د خانه راوړل شوی
شاید څه په دې وروستیو کې میدان وردګ ولایت کې غټي غټي دغه سي پیښې رامسته کیږي مثلا دغه د 14 وسو د امریکایي ځواکونو هليكوپټر وبشتل سو دا ولي
میدان وردګ ولایت کې نه یوازې اصل مخالفین تاسو یا څو مارکې دې سره کړې دي په څنګه کې تاسو معلومه ده چې میدان وردګ ولایت کې موږ پراخ ځانې زموږ سره چې دې سره دې په تاسو باندې په ډېر ډول سوالي کې ځاتر اصل مخالفین
د میدان وردګو د والی ویان شاهد الله شاهد وو
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ایساف ځواکونه وایي د ملي اردو د روزنې او سمبالولو ترڅنګ اوس دې ته اړتیا ده چې د دوی د روانو هڅو او د دغه ځواک په اړه په خلکو کې د باور د رامنځته کولو لپاره کار وشي. د ناتو د روزنې ماموریت مرستیال جنرال مایک ډینن په یوې خبري غونډې کې وویل چې د ملي اردو د روزنې او سمبالولو چارې په منظم ډول پر مخ روانې دي، خو کتونکي بیا د ملي اردو روان جوړښت ناسم بولي او وایي چې په خلکو کې د دې پوس په اړه د باور د رامنځته کولو لپاره په کار ده چې د مکلفیت دوره پیل شي. د دې مسلې نور تفصیل له کابله د حمید مومند په ریپورت کې.
د ناتو چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو او سمبالولو ترڅنګ په خلکو کې د دوی په اړه د باور رامنځته کول د دوی په وده کې مهم رول لوبولی شي. د ناتو د روزنې د ماموریت مرستیال جنرال مایکل ډی د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان خلک باید په دې پوه شي چې افغان امنیتي ځواکونه د دوی د امنیت لپاره خورا مهم دي. د په خبره د افغانستان د خلکو د ملاتړ پرته د دوی هلې ځلې کوم ځای نه نیسي او دا د افغان سیاستوالو او مشرانو کار دی چې په دې برخه کې کار وکړي. د وای په دې برخه کې ننګونه دا ده چې باید خپل له افغانانو سره کار وشي سو دوی په هغه څه باورمن شي چې موږ یې کوو او دا باور وکړي چې د دوی امنیت د ملي اردو لخوا چې اوس مهال موږ روزو ساتل کېږي چې د خلکو د ملاتړ پرته دا بهر نشي بریالی کېدل. موږ هر میاشت په زرګونو ځوانان ګورو چې غواړي راشي او په ملي اردو کې شامل شي، سو خپل هواد او خلکو ته خدمت وکړي، خو دوی غواړي چې خلک په هغه څه خبر وي چې دوی کوي، چې البته دا ستاسو دنده ده. د ملي اردو د روزلو لپاره د افغان دولت او نړیوالې ټولنې د پلان لمخه د 2014 میلادي کال تر پای باید د ملي اردو د سرتیرو شمېر 1,15,000 ته ورسیږي. د ورکل شو معلوماتو لمخه د ملي اردو د جلب او جذب بهر قانع کوونکی دی او هر میاشت کابو 8,000 کسان په ملي اردو کې د شاملېدلو لپاره مراجعه کوي، چې اوس شمېر 1,00,000 ته رسیږي. په ورته وخت کې ناتو تیرونه اعلان وکړ چې د وسپنیز غره په نامه د یو نوي پروګرام په پلي کولو سره غواړي چې د 2012 میلادي کال د مارچ تر میاشتې پورې د افغان امنیتي ځواکونو په سمبالولو 2.5 میلیارد ډالر ولګوي، خو ناتو د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د خلکو د ملاتړ د جلبولو غږ په داسې حال کې کړی چې ځینې کتونکي بیا د ملي اردو وسنی تشکیلات د قانون په خلاف بولي او وایي چې د مکلفیت دوره باید پیل شي. په ورته وخت کې دوی د سپارښتنه هم کوي چې د غزواکونو ته باید له هیواد او خلکو سره د مینې روزنه هم ورکړی شي. د پوځي چارو یو کتونکو جنرال امر الله امان په دې اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
تعهد نشته، دوی د مکلفیت دوره نه لري، دوی بلکې د قراردادي اردو او پولیس لري، هغوی له دغه انګیزې نه لري د محبت د وطن ته نه دی ویل شوی. بعضې افراد دلته جای په جای دي چې هغه مبتلا په مخدره موادو باندې دي، بعض اکثره بې سواد اشخاص او افراد له ټول شوي دي، یو نوی معامله جریان لري. بنام خلکو ته اعتماد الله سره ورکړی، خلکو اعتماد لاسته راوړل، د خلکو ته احترام، د وطن د منافع ملي نه دفاع کول، اول ته ځان سپر جوړول.
دا انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې په هیواد کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال بهر پیل شوی او د هیواد د 8 ولایتونو او ښارونو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. تمه ده چې له دې پروګرام سره سم د 2014 میلادي کال تر پایه د ټول هیواد امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي او بهرني ځواکونه خپلو اډو ته ستانه شي. خو له دې سره جوړ دا انتقاد هم کېږي چې افغان ځواکونه لا د دې جوګه نه دي چې د خپل هیواد دفاعي او امنیتي چارې سنبال کړي.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نایوایی افغان حکومت په پام کې لري چې په رسنیو باندې ځینې محدودیتونه وضع کړي. د نای د دفتر یو تن مسؤل صدیق الله توحیدی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل یو شمیر حکومتي چارواکي داسې فکر کوي رسنۍ په افغانستان کې د ناامنۍ لامل شوې دي، خو افغان حکومت دا څرګندونې رد کړې او وایي چې حکومت نه غواړي د سولې په بدل کې د تیرو کلونو لسته راوړنه چې د بیان ازادي ده تر پښو لاندې کړي. زکیه غیاسی نذیر په دې اړه ریپورت لري.
دا نایدا موسسه مسؤلین وایي حکومت داسې فکر کوي چې چیرې په افغانستان کې د رسنیو او د خبريالانو په فعالیتونو محدودیتونه وضع شي نو کېدای شي چې وسلوال طالبان سولې ته غاړه کېږدي. دا نایدا موسسه یو تن مسؤل صدیق الله توحیدی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالان ته وویل چې حکومت د سولې عالی شورا، ملي شورا، د عالمانو د شورا یو شمیر غړي او ځینې سیاستوال غواړي چې باید د رسنیو او د خبريالانو فعالیتونه را محدود شي.
په نظام کې زموږ یو شمېر دوستان داسې ادعا کوي چې ګواکې د رسنیو ازادي په افغانستان کې د ناامنۍ لامل شوی او د طالبانو لپاره داسې دلیل شوی چې اوسنی حکومت شرعي نه دی. هغه دوستان چې په نظام کې دي او لیواله دي چې طالبان سوله ومني
هغوی وایي چې د رسنیو ازادي د دې لامل شوې چې طالبان سوله نه کوي. په اوسني نظام کې یو شمېر داسې کسان هم شته چې وایي هر ډول سیاسي معامله چې کیږي باید وسوال طالبان سوله وکړي.
هر نوع معامله صورت بگیره تا مخالفین مسله به پروسه سوال بپیوندن.
که څه هم ښاغلی توحیدی د هغو کسانو نمونه ونه خیستل چې د سولې لپاره د رسنیو په فعالیتونو د محدودیتونو وضع کول غواړي، خو ویل د رسنیو فعالیت د سولې مخه نه ډب کړي. په افغانستان کې د نایدا موسسې د چارواکو د ارزونې یو شمېر خبریالان د خپلو فعالیتونو او د بیان د ازادۍ د راتلونکي په اړه اندېښمن کړي. ځینو خبریالانو په دې اړه خپلې اندېښنې داسې شریکې کړې:
دا یوازینۍ لار نه ده چې رسنۍ بندې سي او د سولې پروسې سره د مخالفین یو ځای سي، یعنی داسې ډېرې لارې باید چې دوی ولري چې د هغې له طریق څخه دوی د سولې پروسې ته خلک جذب کړي.
سونو سهرستم یکې شمېرستۍ رادیو بیان په نظر مه یکې از دستاوردهای دولت افغانستان.
دا وایي زه د بیان د راډیو خبریاله سونا سهر یم. زما په اند د افغان حکومت لویه لاسته راوړنه د بیان ازادي ده چې چارواکي کی حمیدوی هغه خبرې چې موږ نن په کانفرنس کې واوریدې ک رښتیا شي، نو دا چې د دوی لاسترولنه به صفر شي او بلدا چې خبر اعلان به هم په ټخلو پاتې نشي.
په نظر ما ژورنالیست هم خاموش نه خان نشست.
خو د افغان حکومت د رسنیو مرکز د سرګندونې په کله کرت کړی او وی ویل چې حکومت نه غواړي خپل د تیرو کلونو لاسترولنه چې د مطبوعاتو ازادي ده د سولې لپاره قرباني کړي. د حکومت د رسنیو د مرکز مرستیال صفات الله صحاف صافي په دې اړه وویل:
د افغانستان حکومت د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ باندې د افغانستان د وګړو د اساسي حقوقو د تحفظ ژمن دی او په هیڅ صورت د هیڅ نوع شرایطو او فشارونو لاندې دې تعمده نه ده چې د افغانستان د خلکو اساسي حقوق قرباني کړو، چې هغه هم یو د بیان ازادي ده. دغه ډول څرګندونې فکر کوم چې په حقایقو باندې ولاړې نه دي.
اوس مهال په افغانستان کې له تیرو لسو کلونو راهیسې 160 ریډیوګانې، 15 تلویزیونی چینلونه او لزرو ډیر چاپی رسنۍ جوړ شوې دي. مسؤلین وایي چې په دې رسنیو کې نږدې 2000 خبریالان فعالیت کوي، خو کله ناکله دا خبریالان په افغان حکومتي مسؤلینو انتقادونه کوي چې له دوی سره د معلوماتو پور کولو کې مرسته نه کوي. دغه خبریالان تر ډیره د یو شمیر وزارتونو په ویندویانو باندې انتقاد کوي چې دوی ته په وخت معلومات نه ورکوي چې عامو خلکو ته یې ورسوي.
په داسې حال کې چې د لیبیا په دوو سیمو کې چې د معمر القذافي د پلویانو مهم سنگرونه بلل کېږي، جګړه روانه ده. د نیجر چارواکو تایید کړه چې د قذافي زوی او د لیبیا ځینې عالي رتبه پوځي چارواکي دغه هیواد ته تښتېدلي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې مسلې ریپورت برابر کړی چې صالح محمد صالح جزئیات راوروي.
د لیبیا د پلازمینې ترابلس له سقوط څخه درې اونۍ وروسته په داسې حال کې چې د معمر القذافي مخالفین په بنیولي د اوسترت ښارونو کې ځینې پرمختګونه لري، د نیجر د عدلي وزیر تایید کړی چې د قذافي 38 کلن زوی السعادي چې مخکې د فوټبال ورزشکار و وروسته یې سپورټ پرېښود او د لیبیا له ځانګړو ځواکونو سره ملګری سو، د لیبیا د جنوب د دښتو له لارې دغه هیواد ته ننوتلی دی. د نایجیر د عدلی وزیر ماروا ادمو څرګنده کړه د موټرو هغه قطار چې د قذافي زوی سعادي هم پکې وو د یک شمې پورز د نایجیر د پوځي ځواکونو له لوري په شمالي شهر اګادس کې ودرول سو.
موږ له لیبیا څخه د موټرو د یو بل قطار راتګ ثبت کړی چې 9 کسان پکې وو او زموږ د هیواد امنیتي ځواکونو دغه قطار درول دی. په سورلیو کې د معمر قذافي زوی سعادي هم شامل دی.
سعادی د قذافی په او زامنو کې دریم دی. تیره میاشتې پیشنهاد وکړ که چیرې یې تسلیمېدل د وینې تویدنې مخنیوی وکړي حاضر دی مخالفانو ته ور تسلیم سي. سعادی قذافی په 2003 میلادي کال کې د ایټالیا د پیروجا فوټبال کلب له لوري استخدام سو او مخکې تر دې چې د فوټبال ډګر ته راووځي د ممنوع قوت بخښونکو دارو درملو د کارولو له کبله د فوټبال له لوبې محروم کړی سو. سعادی په 2004 میلادي کال کې له فوټبال څخه جلا او د لیبیا له پوځ سره ملګری سو. په دې وروستیو کې د نایجیر حکومت د لیبیا انتقالي شورا د موقت حکومت په توګه په رسمیت وپیژنده. ژمنې وکړې چې نړیوالو قوانینو ته د درناوي له مخې به د لیبیا د هغو کسانو په نیولو کې مرسته وکړي چې تر تعقیب لاندې دي او خاورې ته یې داخلیږي. په انتقالي شورا کې د قذافي مخالفین وایي د قذافي د رژیم چارواکو په زیاته اندازه پیسې او د سرو زرو خزانې له ځانونو سره نایجیر ته انتقال کړي دي. د انتقالي شورا مرستیال محمود جبرایل د یک شمې پورز په ترابلس کې ویل لیبیا آزاده سوې ده، خو انقلابي جنګیالي لا هم د قذافي له پلویانو سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. جبرایل ویل چې په روانو لسو ورځو کې به د انتقالي شورا نوی حکومت جوړ سي.
هذه المشاورات تشمل مختلف المناطق.
د انتقالي حکومت په باب په ختیځ او لویدیځ کې له ټولو سیمو سره خبرې کوو. د جنوب ټولې سیمې ان هغه ښارونه چې محاصره دي په انتقالي حکومت کې شاملو.
د وروستیو رپورټونو پر اساس د قذافي مخالف ځواکونه د بنولید ځینو سیمو ته ننوتلې دي. د قذافي په پلرني ټاټوبي سرت کې هم دوی ځینې پرمختګونه لري. راپورونه وایي په لویدیځ کې بیا د قذافي د پلویانو د مقاومت له کبله د مخالفانو پرمختګ ټکنی سوی دی. د قذافي مخالفو جنګیالیو ژمنه کړې چې په 48 ساعتونو کې